تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوی د زبوریوال کاکړ مو بیا هم په دې ساته خبرونه کوي. هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان او سیمې پاړې او شمېر رپورټونه او شننې د خبرو دوی ونځي خبرونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې اسرار الله مومن وړاندې کوي.
سړی مشهورم به د مم خبرونو لنډیز. چارواکي وایي چې د محرم په ورځو کې یې د خبر پښتونخوا په ګډون ټول ملک د امنیت ټینګ ساتل لپاره ځانګړي انتظامات کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوشې شوی. او په جلال آباد کې زبردست شوی ماین چاودنې نن څلور تنه جوبل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د محرم په ورځو کې یې د خیبر پختونخوا په ګډون ټول ملک کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره انتظامات کړي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر ظهور افریدی بیګا مشال ډوته ویل چې په روان کال کې په دغه ښار کې د ترګري 15 بریدونه شوي دي چې له کبله یې د دې ښار امنیت ډیر حساس دی. نوموړي زیاته کړه چې په ډیر اسماعیل خان کې یې د محرم په ورځو کې 6000 امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
د پولیس ټوټل نفری په ډی خان کې د محرم په کې د شپې گزرونه پاس نفری ډیپلای ده. په نهم ولسم محرم باندې چې اول ځل په ډی خان کې مونږ د سلو نه زیاتې کیمرې نصب کړې دي په پروسیشن روټ باندې.
پاکستانی چارواکي وایي چې د پېښور، کوټه، کراچۍ او د ملک په یو شمېر ښارونو کې یې د شیاګانو د جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د هیواد په یو شمېر حساسه برخو کې یې موبایل فون سرویس هم بند کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوشې شوی او په ریوند کې خپل کور ته رسیدلی. پرون د اسلام آباد های کورټ دوه قاضیانو اطهر من الله او میاګل حسن اورنګزیب د ایون فیلډ د قضیې ضد د نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زو محمد صفدر خواست منظور کړ. د درې واړو سزاګانې یې وځنډول او د دوی د خوشي کولو حکم یې وکړ. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر احسان اقبال د عدالت تر فیصلې څو ساعته وروسته خبریالانو ته ویل احتساب عدالت د نواز شریف پر ضد هیڅ ثبوت وړاندې نه کړی شو.
اس ٹرائل نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کیس جھوٹا
دی مقدمے ثابت کړ چې دا قضیه په دروازه ولاړه و، پر غچ ولاړه و او پکی له قانون او انصاف سره سم چلن نه وشي.
نه کوئی کرپشن کا ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے.
د احتساب کمی د ریبلی د اسلام آباد های کورټ د امر پر ضد با سپریم کورټ ته درخواست ورکوي. یاد وي چې د جولای پر شپږمه احتساب عدالت نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د بند سزاګانی اورولې وي. وزیر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظہبی کې له ولی عہد شہزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره کتلی دی. له دې مخکې عمران خان پرون په خپل لومړی سرکاري دوره په جده کې د سعودي عرب له بادشاہ سلمان او ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان سره ملاقاتونه وکړل. د متحده عربی اماراتو له ولی عہد سره د عمران خان د کتنې په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي، خو د سعودي عرب سرکاري خبري اجانس ویلي په سعودي عرب کې په ملاقات کې د دواړو وروڼو هیوادونو پر تاریخي اړیکو د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د سیاسي، اقتصادي، دفاعي، تجارتي او کلتوري اړیکو په برخو کې د همکارۍ د پیاوړي کېدو په اړه خپل نظریات تبادله کړل. په بیان کې دا هم ویل شوی چې عمران خان د سعودي عرب بادشاہ ته پاکستان ته د ورتلو بلنه ورکړه. د خبر پښتونخوا پولیس وایي د ترګري د مالی سرچینو وچولو پر ضد یې یوه څانګه جوړه کړې. د پېښور د ترګري ضد پولیسو ادارې مشر سجاد خان پر مشر ډوته وویل دا پرېکړه یې د ناقانونه پیسو د څارنې نړیوالې ادارې فاینانشیل ایکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې کړې او وار له مخه یې ترګرو سره د مالی مرستو په تورو 122 کسان نیولي دي. نوموړي زیاته کړه دا څانګه به پلټنې کوي چې د ترګرو سره د مالی مرستو مخه ونیسي او د ترګرو مالی سرچینې وچې کړي. فاینانشیل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای 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 خړ لیست ته اچولې وو. دغه ټاسک فورس په سپارښتنه پاکستان په بیلابیلو امنیتي او اقتصادي ادارو کې د اصلاحاتو عملي کولو هڅه کوي. مشال ایڈو تا اوغوگستی په جلال آباد کې پردیشي ماین چاودنې څلور تنه جوبل کړي د افغانستان د نګهار چارواکي وایي چې چاودنه د جلال آباد خار څلورمې ناهي اړوند برېښنا ریاست ته څیرمه د یوې هټۍ په خوا کې نن سهار نږدې 9 بجې د پردیشي ماین چاودنې له امله رامنځته شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل توله خویاڼي مشر ایډو ته وویل چې ټپیان پر وخت د جلال آباد روغتون ته بیول شوي. د پیښې ذمواري تر دې د مچانه د منلې. امریکا یو ځل بیا ایران د ترګری سره د تر ټولو ډیر مرسته کوونکې هیواد نومولې او پر ایران یې تور پورې کړی چې په مدني ختیځ کې جنگونو ته هوا ورکوي او حکومتونه کمزور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون خپرې شوې د نړیوالې ترګری په اړه په یوه کلنۍ سروې کې ویل شوي ایران او لاسپوس یې په سیمه کې د بیلابیلو جګړو په شدت کې د زیاتولو او د امریکا ګټو ته د زیان رسولو ذمهوار دی. په سروې کې دا هم ویل شوي چې په نړۍ کې د کال 2018 او 2019 ترمنځ په ترګرو بریدونو کې 40% کمی راغلی. او د اسرائیل د هوایی ځواک مشر نن پر داسې وخت ماسکو ته د خبرو لپاره ځي چې د روسیې د پوځ څارنې الوتکه د شام په ساحل کې په ډزو راغورځول شوې چې پکې د روس د عملی 15 غړي وژل شوي. روس دا منلی چې د اتحادي هیواد شام د الوتکو ضد ځواک یې په خطایي سره د دوی الوتکه راغورځولې خو دوی اسرائیل هم تورنوي چې د پیښې پر وخت یې د شام په ځواکونو هوایی برید کړی. بل خوا اسرائیل ویلي چې په 2 سپتمبر د شام الوتکه کو بلا امتیاز ډزې کړي او دې ته یې پام نه دی کړی چې د پیښې پر وخت په فضا کې د روسیې جازونه موجود وو. دا ترلې مهد مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی به په دې راپور کې ورو.
اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او تود وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 2 بنو کې 10 او 15 او په کوټه کې 20 او 14 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. د بلوچستان په پښتنه سیمه کلاسیف الله کې د هدفي وژنو پر ضد د وخت د ټولو ګوندونو ګډ احتجاج دوام لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر د سزا تر ماتلې وروسته خوشې شوې دي. د مسلم لیگ نن یو مخکښ وایي دا مقدمه پر دروغ ولاړه وه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي.
موږ تر اوسه تقریبا 80 پولیسونه رجسټر کړي دي لکه فاینانسینګ په نمن کې او په هغه کې انویسټیګیشن شروع ده.
د پخوانیو قبایلي سیمو یو شمېر خلک وایي په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو پر وخت ورسره ژمنې شوې وي باید چې پوره شي.
مرجر تا حمید پدا خوشول وی چه میستا خپل حق ملاسی او آغا پای پی اتر کیتی چاره دی پورا پتا تا ملاو نس ولی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونه شننی او دوی اونیز خبرونه هم لرو او ریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د نور دونکو د بلوچستان په پښتنه سیمه کلا سیف الله کې چې دوی ورځې وړاندې د هدپی وژنو په ترڅ کې لومړی د لیویز یو چارواکی وژل شو او ورپسې درې عسکر وژل شو. د هغه پر ضد نن هلته مکمل هړتال دی او د ټولو ګوندونو په شریکه یو احتجاج دا وخت هلته پیل شوی او دوام لري. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ایوب ترین صاحب خبرونه کې درته هرکلی وایو که تاسو د دغه احتجاج حال اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی دغه مننه دغه احتجاج څنګه چې تاسو وویل چې دغه احتجاج د ورځې وړاندې په کلاسیف الله کې د هدفي وژنو دا په خاصه توګه د ناڅرګندو وسلوالو کسان لخوا چې دوه درې د لیویز عسکر هدفي وژنې په نشسته وو په هغه کې دوه عسکر چې وو لیویز عسکر هغه ځای پر ځای وژل شوي وو او درې مسکر خیر الله چې دی هغه نن د کوټ په سیول هسپتال کې خپل ژوند له لاسه ورکړې دي. دغه ډول په دا پیښه کې درې وژل شوي دي. د دغه پیښې او د دې څخه لمخه چې کومه پیښه وه دغه په ضد نن په کلاسیف الله کې په بشپړه توګه کار بندیز وو او د موټرانو چلن هم بند وو ځکه چې په جام ارتال هم دا بیلابیلو سیاسی گوندونو د اتحاد لخوا چې آل پارټیز کانفرنس اتحاد لخوا چې هغه سوی و دا وخت په کلاسه پلا کې چې یو احتجاجي مظاهره یا جلسه هم روانه ده و دې ته د تر اوسه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندو په هغه کې عوامي نیشنل ګوند پی ټی آی جمعیت العلماء اسلام سین جمعیت العلماء اسلام سی جمعیت العلماء اسلام نظریاتی او دغه ډول چې کم بلوچستان عوامي پارټي د داغو مشرانو ویناوې کړې دي او دغه ډول د انجمن تاجران مشرانو هم وینا کړې ده. اوس دا وخت چې د جمعیت نظریاتی د یو مشر لخوا وینا روانه ده، د دې وروسته به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان لالا وینا کوي، دغه وروسته به د پښتون قومي جرګې مشر نواب حیات سیدی و دې مظاهرې ته وینا کوي. دغه مظاهره چانو په کلکه دغه هدفي وژنې چې دوی د غندنه کړې ده او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دغه ډول پیښو کې چې کوم تورن کسان یې غدي نه یوازې ونیسي بلکې په سزا دې وګماري او د دې د مخنیوي لپاره دې ځانګړي ګامونه پورته کړي. د دې ډېر سخت خواشنه څرګنده کړې ده ځکه چې د دوه ورځو راهیسې په کلاسه پلا کې دغه احتجاج او مظاهره روانې دي. هلته په لولای کې هم احتجاجي مظاهره شوې ده او د لولای شار چې دی هغه د انجمن تاجران لخوا نن بند دی، هلته هم احتجاج روان دی. بل خوا ته دغه پیښې وروسته چې دی د بلوچستان حکومت ډیپټي کمشنر کلاسه پلا چې دی هغه د خپلې دندې څخه ترانسفر کړی دی او بل نوی ډیپټي کمشنر یې ټاکلی دی او دغه ډول په کلاسه پلا کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د پولیسو او سرحدي عسکرو ګزمه هم زیاته کړې ده. خو د احتجاج کوونکو چې دی هغه غواړي چې تر څو په دغه پیښو کې کم کسان چې تورن دي هغه نوی نیول شوی در هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج دغه ډول دوام ورکړي دي.
مننه په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال ایب ترین او تاسو ته د بلوچستان په پښتنه سیمه کلا سیف الله کې د روان احتجاج حال درکو. د خبرونی د پاتې رپورټونو پر لور راځو. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر بیګا د اډیاله لزندانه خوش اسول. پرون د اسلام آباد های کورټ په لندن کې د کورونا اخستو د قضیه ضد د غشتن لیک په اړه په لنډ فیصله کې د دواړو سزاګانې وځنډولې. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپتمبر پر 19 د اسلام آباد های کورټ تر امر وروسته له اډیالي زندانه خوش شوی دی. اسلام آباد های کورټ د لندن په ایون فیلډ کې د کورونو اخیستو د قضیه ضد د شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر غوښتنلیک منظور کړ او امر یې وکړ چې پر دې موضوع تر فیصلې پورې به د درې واړو سزاګانې ځنډېدلې وي. د عدالت تر امر وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون غړو او مشرانو په اسلام آباد، لاهور، پېښور او نورو یو شمېر ښارونو کې جشنونه وکړل. جولای پر شپږمه احتساب عدالت شریف، مریم او صفدر ته د بند سزاګانې ورولوي. هغه مهال درې واړه په لندن کې ول ځکه چې د نواز شریف ښځه کلثوم نواز په روغتون کې بستر وه. نوموړي د سپتمبر پر 11 مړه شوه. د جولای پر 14 نواز شریف او لور یې له لندنه لاهور ته ورغلل او هلته یې ځان د احتساب اداري چارواکو ته وسپاره. د شریف زوم وار له مخه ځان پولیسو ته سپارلی و. درې واړه له هغه وخت راهیسې د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې بندیان ول. د چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد های کورټ دوو قاضیانو اطهر مین الله او میاګل حسن او رنگزی په خپل لند امر کې د درې وړو ضمانتونو منزور کړل او زیاتوی چې د دوی د سزاګانو ځنډولو په اړه به تفصیلی پریکړه ورسته خبره کړي، خو په دې اړه یې نیټه نه ده ورکړې. د پاکستان مسلم لیگ نور یو مشر حسن اقبال د عدالت تر فیصلې څو ساعته وروسته خبر اعلان تو ویل احتساب عدالت د نواز شریف پر ضد هیڅ ثبوت وړاندې نه کړی شو.
د مقدمه ثابت کړ چې دا قضیه په درواغو ولاړه وه، پر غچ ولاړه وه او پکې له قانون او انصاف سره سم چلند نه وشو. د دې سپینه شو چې په دې قضیه کې د درغلۍ هیڅ تور ثابت نه شو ځکه چې د احتساب کمی اداره د درغلۍ په ثبوت ورکولو کې پاتې راغلی ده.
خود شریف او د هغه د لور او زوم د سزاګانو تر ځنډولو سمدستي ورسته د احتساب قامي ادارې بیړنۍ غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې د اسلام آباد های کورټ د دې امر پر ضد به سپریم کورټ ته درخواست ورکوي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک مشال راټول سپریم کورټ به اوس د شریف، مریم او صفدر د سزاګانو ځنډولو امر ارزوي.
سپریم کورټ خو بیا د دغه های کورټ فیصله چې کومه د اسلام آباد های کورټ فیصله دی ته په قانوني لحاظ سره ګوري چې آیا های کورٹ چې کوم دیر ضمانت ورکړو دا کار ټیک کړی دی او کنا د دې خلکو حق نه جوړېدو. اوس تر سوره چې زمونږ د پاکستان د سپریم کورټ تعلق ته نو په هغه باندې د خلکو ډیر شکونه دي او دا هم ویل کیږي چې زمونږ چې کم چیف جسټس ته د پاکستان د سپریم کورټ اغا غیر جانبدار نه ده.
خو مشر قاضی نثار په بیا بیا ویلي چې ټول اقدامات د هیواد له آئین او قوانینو سره سم کوي او د هیچا پلوي نه کوي. هلته د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت ویاند فواد چودري په یو بیان کې ویلي دي چې د تیر په څیر دا ځل هم د عدالتي پریکړه درناوی کوي. د زیاته کړې چې له فیصلې ښکاري چې په پاکستان کې عدالتونه آزاد دي. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي وکیلان له ډېره وخته حیران ول چې عدالت ولې هغوی وختي نه خوشي کول، ځکه چې د پاکستان قانون دا اجازه ورکوي چې د یوې سزا په اړه د غوښتنلیک اورېدو پر وخت تورن کس په ضمانت خوشی کړی.
دا چې کوم اسلام آباد های کورټ فیصله کړی دا بالکل د قانون مطابق تا او په لګو سزاګانو کې یا لګه سزا کې دا د ملزم حق وی چې هغه داسې ضمانت ورکړل شي. چې کوم خلک قانون پوه دي هغه په دې هم ډیر حیران و چې کله چې دوی ته سزا د لاندې عدالت نه ملو شوې د خودی خو اپیل کړی دی. اپیل فیصله چې کیږي نو پکار ده چې دا غینا
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال ملک عبدالقیوم مشال راډیوټویل د اسلام آباد های کورټ له امر سره سم نواز شریف، مریم نواز او محمد صفتر د هیواد دننه آزادانه تګ راتګ کولای شي خو له هیواد بهر نشي تللی. عدالت د نواز شریف، مریم او صفدر سزاګانی ځنډولې دي. د دې معنی دا چې دوی ضمانت وشو، اوس چې د سزاګانو پر ضد د هغوی د اپیل فیصله نه وي شوې هغوی به د هیواد دننه آزاد وي. خو زما په فکر د هغوی نمونه له هیواده د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې دي، ځکه له هیواده بهر نشي تللی. ملک قیوم زیاتوي اسلام آباد های کورټ به اوس د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د لندن د کورونو اخیستو قضیه څیړي او بیا به دا ثابتوي چې هغوی مجرمان دي او کنه. د قانوني چارو پوهان زیاتوي چې اوس پر عدالت منحصره ده چې د دې قضیه اورېدنې ته څومره لومړیتوب ورکوي، ځکه چې که عدالت ژر کاروایی ونه کړي نو ښایي پر شریف او د هغه پر کورنۍ د لګیدلو تورونو په اړه فیصله کلونه وخت واخلي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې رشکی اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وګرځوي او په دغه اړه په دسمبر کې په چین کې د کېدونکو مهمې غونډې لپاره تیاری هم کړی ده. په دې اړه پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ یو غونډه هم شوې ده. تفصیلي غلام غوث را کوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سنتونو د پرمختګ په اړه یو غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لاري د رشکۍ د اقتصادي زون د پرمختګ په اړه هم خبري وشوې. د سنتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په میاشت کې په چین کې د سی پیک په اړه د جی سی سی غونډې لپاره دوی پوره پوره تیاری نیولې دي. عبدالکریم خان وایي دوی هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د رشکۍ اقتصادي زون په مکمل توګه شامل کړي.
دسمبر کې کوم دې سې سې کې نو هغه کې موږ خپل فرصت ورکو alternator مصیبه کې
د سنتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان زیاتوي چې په هتار سنتي زون کې سنتکارانو له حکومت د سنتونو لګولو لپاره ځمکې ترلاسه کړې دي او په رشکۍ سنتي زون کې هم سنتکاران سرمایه کاری ته لیواله دي.
کا مقصد خو د خلکو روزګار پیدا کول دي. موږ خپل وسایل سره تک کوو چې څومره وسایل موږ سره دي چې څومره زموږ سادر دی نو خبرې کوو. دا رپوټیشن زموږ سې دېش ترې چې په هتار کې 424 ایکر انټروډوس شوه. 424 خرڅه شوه. همدارنګه اوس رشکۍ لا شروع شوې نه ده
یاد دیوی چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د رشکۍ اقتصادي زون د شاملولو خبره د تیر صوبایي حکومت په دور کې شروع شوی و، خو د صوبایي حکومت د مالی مشکلاتو له وجې د دغه اقتصادي خارګوټي لپاره صوبایي حکومت تر دې دمه پوره ځمکه نه ده ترلاسه کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو پر ضد یې یوه څانګه جوړه کړې ده. د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې مشر سجاد خان پرون مشال راډیو ته وویل دا پرېکړه د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په رڼا کې کړې ده، او د ده په وینا ور له مخې یو شمېر کسان هم نیولې دي. تفصیل یې پامیر ساحل راکوي.
د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر سجاد خان پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل دا څانګه یو یونټ په پلټنې کوي او د ترهګرۍ یا وسلوالۍ لپاره د مالی چارو برابرولو په تور به مشکوک کسان نیسي. د ده په وینا دا نوې څانګه یې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف د سپارښتنو پر اساس جوړه کړې ده چې د صوبې پر کچ د ترهګرۍ ټولې مالی ذرایع وچې کړي.
یو یونټ موږ کاونټر ټیرزم ډیپارټمنټ کې جوړ کړی دی. جی پی کې د یونټ نوم دی کاونټر ټیرر فینانسینګ یونټ. د دغه یونټ به دا کاري چېرته ټیرریزم انسیډنټ وشي نو په هغه کې به ټیرر فاینانسینګ عنصر به پکې ګوري، ایلیمنټ به پکې ګوري، او هغه کې به انویسټیګیشن کوي. او دا کې زموږ اینټی ټیرریزم ایکټ څو کوم متعلقه دفعات دي هغه به پکې انشور کوي څه واچوي.
د جون په پای کې اف ای ټی ایف پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د څار خړ لیست ته واچاوه. دې ادارې د پاکستان حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړې دي چې که اسلام آباد یې عملي کړي نو د څار له دې لیست وتلی شي. د پېښور د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو مشر اس اس پی سجاد خان وایي د ترهګرۍ د تمویل په اړه تر اوسه 80 پرچې دایر کړې دي او 122 مشکوک کسان نیولي چې په اړه یې عدالت د دوو کسانو د قضیو فیصله هم کړې ده.
موږ تر اوسه تقریبا 80 پولیسونه رېجستر کړي دي د ټیر فاینانسینګ په زمون کې، او په هغه کې انویسټیګیشن شروع ده، او یو دو کیسز کې عدالتونو سزاګانې هم ورکړې دي. پکې تقریبا یو سل دوشت تنو سپریمونډه رسکړې دي.
په کراچۍ کې د مالی او اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وایي دا سحکاری چې پاکستان د اف ای ټی ایف فشار اړ کړی دی چې د ترهګرۍ د تمویل مخه ونیسي.
قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں.
دی وای قانون ډیر اوږد لاسونه لري. که دولت یا ریاست وغاړي نو د خپلو استخباراتي ادارو لاري کولای شي چې نارسمي او هغه بازارونه وڅاري چې حکومت یې نه تنظیموي. زما په فکر دا سکاري چې حکومت به اوس د فینانشل اکشن ټاسک فورس او نړیوال فشار لکبلا د ترهګرۍ تمویل ضد اقدامات وکړي.
جو انټرنیشنل پریشر ہے اس وقت فینانشل اکشن ٹاسک فورس کی طرف سے
د پیسو نه رسمي یا نه تنظیم شوی بازارونه هغو کاروبارونو ته ویل کیږي چې په هیواد کې د بانکونو لارې نه کیږي. په دې کې د کرنسۍ یا اسعارو بازار او د پیسو لیک د نظامونو لکه حواله او هونډي شامل دي. د پاکستان لسګونه زره وګړي له هیواد بهر په خلیج هیوادونو او اروپا، امریکا او استرالیا کې مزدوري کوي او اکثر د حوالې یا هونډې لارې کورونو ته پیسې استوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د دې لامل دا دی چې د بانک په ذریعه پیسې استول له هیواد بهر اوسیدونکو پاکستانیانو ته ګران پریوځي. د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې له مشر سجاد خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د دوی نوې څانګه به د حوالی او د پیسو کاروباریانو ضد هم اقدامات کوي او که څنګه. دی وایي په هر چا چې د ترهګرۍ د تمویل شک وي پر ضد به یې له قانون سره سم اقدامات کیږي. نو آیا په دې عمل کې دا خطر شته چې په پېښور، لاهور، کراچۍ، کوټه او نورو ښارونو کې د صرافانو او حوالهدارانو کاروبارونه اغیزمن شي او که څنګه؟ ډاکټر قیصر بنگالی وایي بالکل داسې کیدای شي، خو که پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار تور لیست ته داخل شي نو بیا به د صرافانو کاروبارونه په بشپړه توګه ختم شي. لوی له ترهګرۍ سره تړلې پیسې که نه لیږدول کیږي نو له دې سره به دا کارونه اغیزمن شي، ځکه چې کمې پیسې به لیږدول کیږي. خو که پر پاکستان بندیزونه لګي نو د دې صرافانو او پیسو نارسمي سوداګرو کاروبارونه به بالکل بند شي. نو که اوس دا اقدامات تاوان هم ورسوي خیر دی، د قانون په دایرې کې پاتې کیدل ټولو ته ګټه رسوي او سرغړونه یې تاواني ده. ډاکټر بنگالی وایي په نړۍ کې هیڅ ځای داسې نشته چې پکې د پیسو نارسمي او ان تور کاروبارونه نه وي. دی وایي پاکستان هم دا کاروبارونه په بشپړه توګه نشي ختمولی، خو که په نړیوال کچ د بانکونو فیسونه کم شي نو غیر رسمي کاروبارونه او د پیسو لیږد نظامونه ختمېدای شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشي
دلته د خپل فخی راپورونه ولولې ویډیو غانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
د بخوانی کوبالی سیمو یو شمیر خلق او د ادارو مشران وای په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت له دوی سره ژمنې سوي وي خو دوی وای هغه ژمنې نه دي پوره سوي بلکې د دوی په وینا په خوا چې کم فندونه ورکول کېدل هغه له هم ور باندې درول سوي دي عمر دراز وزیر له دوی سره غږدلې راځي چې رپورت ته غوښتو
په خوانی کوبالی سیمو ولا سوفاټا سیکریټریټ چارواکي وای دغه پیسې نه ملاوېدو په وجه کوبالی سیمو کې ټولې ترقیاتی منصوبې ودرېدلې دي فاټا سیکریټریټ او قبایلی زیلو کې کارکونکي پراجیکټ ملازمینو تنخواګانې هم د فنډونو نشوالي په وجه بندې دي د شمالي وزیرستان آل کنټریکټرز اسوسییشن مشر ګل نعیم خان وایي په خیبر پښتونخوا کې ورګړې دو پس دوی سره ډېرې ژمنې شوې خو اضافي فنډونه خوسا چې هغه په خوانې حصہ هم نه دی ورکړل شوې
مرجر ته هم هیڅ پدا خوشول وی جمیستو خپل حق ملاوسی او هغه پیسې ترکیاتی چارې د پورا پټا تا ملاو نشولې نو میز دای چې کی ملانا چوي به هغه دا پټا تا ورسی دي ور سره ان سی اوارد نه چې کی مری په میستا مختص کړی دي هغه ری په دا پټا تا ریلیز کو کله یې چې دغه اتارټی دی وزیر الله سره دو کله یې چې د گورنر سره دو نو په دغه شش پنځه قبایل اچولې دي
د خیبر قبایلی زیلې یو کنټریکټر محمد صدیق وای نور کلبا د جون پس د دوی ترکیاتی چارې پیل شوه او د ازل د سپتمبر په اخیره کې هم نه د ترکیاتی چارو فندونه شتا او نه هم سالانه ترکیاتی پروګرام چارې تقسیم شوه
اوس ریسنټلی د مونږ 100 ارب روپې چې کم دی دا لیب شوه ای ڈی پی مرتانه دی ملاو تیر په خپل اعلان کیږي حالانکه د جون نه پس درې میاشتې پس سیکنډ کوارټر دا حکومت هر ایجنسی له هر علاقې له ور کوي
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکریټریټ انفارمیشن ډایرکټر عبدالسلام وزیر نو پوښتل نو دوی تصدیق کړه چې د روان کال فاټا لپاره منظورې پیسې لا هم نه دی ورکړل شوی او دوی په دې لړ کې وفاقي او صوبایي حکومت ته ټوله قانوني تقاضې پوره کړې
موږ د وفاقي حکومت سره کانټیکټ کړی دی صوبایي حکومت نه موږ غوښتنه کړې ده وفاقي حکومت موږ ته دا وایي چې تاسو ته اوس پیسې د صوبایي حکومت پترو باندې راځي نو د نهمې میاشتې په دریم تاریخ موږ بل مرسله ورته جاری کړې ده موږ صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده موږ د خپلې پیسې راکې چې صوبایي حکومت هر کله دوی ته مرسله جاری کړي نو زموږ پیسې به راشي همکار به روان شي
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې دوی په یوه دوا کې ګیر دي شیخ پلستون زبا اخر چا تک دی وزیر اعلی او کا گورنر چارواکی وای د فاټا سیکریټریټ پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمه د سلور ویش اربا روپو فنډس په کار راوستلو لپاره د هرې قبایلی زیلې لپاره سالانه ترکیاتی پروګرام هم تیار کړی وو ولې تر اوسه د پی این ڈی چارواکی د یاد فنډس په منځوري کې پاتې راغلی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په پښتونخوا کې د ماسپښین نیونی مبجه سوي د اسرار الله مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
چارواکي وایي چې د محرم په ورځو کې یې د خبر پختونخوا په ګډون ټول ملک کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي تنظیمات کړي. د خبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر ظهور پریدي بیگا مشرډو تول چې په ډیر اسماعیل خان کې د محرم په ورځو کې څه باندې شپږ زره پولیس سرتیري ځای پر ځای کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پېښور، کوټه، کراچۍ او د ملک یو شمېر ښارونو کې د شاګانو د جلوسونو پر مهال سخت امنیتي انتظامات کړي او د هیواد په یو شمېر حساسه برخو کې یې موبایل فون سرویس هم بند کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او نواز شریف د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوشی شوی او په روان کې خپل کور ته رسیدلی. پرون د اسلام آباد های کورټ دوه قاضیانو اتر مین الله او میا ګل حسن اورنګزیب د ایون فیلډ قاضي زده د نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زو محمد صبدر خواست منظور کړ. د درې وړو سزاګانې یې وزنډول او د دوی د خوشی کولو حکم یې وکړ. یاد وي چې د جولای په شپږمه احتساب عدالت نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صبدر ته د بند سزاګانې اورولې وې. وزیر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولی عہد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره کتلې دي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د سیاسي، اقتصادي، دفاعي، تجارتي او کلتوري اړیکو په برخو کې د همکارۍ د پیاوړ کېدو په اړه خپل نظریات تبادله کړي. او د امریکا یو ځل بیا ایران د ترګری سره تر ټولو ډیر مرسته کوونکې هیواد نومولې او پر ایران یې تور پورې کړی چې په منځني ختیځ کې جنگونو ته هوا ورکوي او حکومتونه کمزور کوي. د امریکا د امنیتو وزارت لخوا پرون خپرې شوې د نړیوال ترګری په اړه کلنی سروې کې دغه څرګندونه شوې.
خبرونه مو مشال رادیو اوریدئ چې اسرار الله مومن وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د مشال رادیو دوی اونۍ خپرونې په تکراري توګه خپرو. لومړی به ورورولي خپرونه واوري او د خپرونې په پای کې به بیا بل پروګرام تاندې هلې وي. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونۍ خبرونه او ورولې کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ډنمارک کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادۍ تر کوم حد حاصل ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یشې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. ډنمارک د اروپای ټولنې یو له وړوکو هیوادونو ګڼل کیږي چې په جنوب کې یې جرمني، په شمال کې ناروې، په ختیځ کې سویډن او په لویدیځ کې برتانیا ده. خو ډنمارک په دې ټولو کې مځکنۍ پوله یوازې له جرمني سره لري. له دې پاتو ټولو اړخونو په سمندر کې راګیر دی او وړې وړې جزیرې لري. د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن نومېږي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې دا وخت د ډنمارک سرشمیرنه یا ټول آبادی څه باندې 5.5 میلیونه ده. په ډنمارک کې هم د نور هیوادونو په څیر د بیلابیلو هیوادونو او مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکي سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو له مخې د ډنمارک د ټولې آبادۍ څخه باندې 3.8% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي. خو له هغه وروسته پکې پر مذهب د باور لرونکو په لړ کې پر دویم نمبر مسلمانان دي چې د ډنمارک د آبادۍ څخه باندې 4% جوړیږي. د دې ترڅنګ پکې هندوان، یهودان، بودایان او داسې نور هم میشته. په ډنمارک کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی یو مذهبي عالم دی او لتیرو شاوخوا 10 کالو په ډنمارک کې ژوند کوي. ډاکټر رحیمی په پلازمینه کوپنهاګن کې د ابو حنیفه جامع جماعت خطیب هم دی. نوموړی په ډنمارک کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وایي چې چونکې دا یو وړوکی هیواد دی، خو بیا هم مسلمانان هلته تر 200 زیات جماعتونه لري. له ډاکټر خواجه رحمت رحیمی څخه مې وپوښتل چې په ډنمارک کې میشت مسلمانان خپل مذهبي مراسم په څه ډول ترسره کوي.
نو هغه ویل
دلته ټول مذاهب ته ازادي ورکړ شوې ده د دیموکراسي په چوکاټ کې او هر سړی په آزاد توګه باندې خپل دینی مراسم خپل مذهبي مراسم په ښکارا او د سړک په سر په چمنونو کې په جمعاتونو کې لمانځي او الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه ورته هیڅ مشکلات نشته دی په یو برخه کې د کلچر په برخه کې د مذهب په برخه کې
نوموړی یو له هغو کسانو دی چې په کوپنهاګن کې هم ځکه اخیستې او جماعت یې ورباندې جوړ کړی و
د حضرت امام ابو حنیفه جماعت په کوپنهاګن کې تقریبا الحمدلله د نن نسلو کال مخکې د هغې د بنیاد کیښودونکو د جملې څخه یو زه په خپله باندې چې د هغې بنیاد مونږ کیښود دا تقریبا 950 متر مربع دی او 300 او تقریبا 90 متر مربع د آبادی د په دوه منزله کې چې یو منزل نارینه ورونه او پکې مونږ کوي او دویم منزل کې زمونږ خویندې راځي خپل عبادت او یاد فاتحی او نور د جنازې مراسم په کې ادا کوو چې مونږ ته الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه د خلکو د خوانه مونږ ته هیڅ مشکل نه دی جوړ شوی او مونږ سره همکاري کړې ده د ژوند په ټولو برخو کې
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی هلته مذهبي او کلتوري ازادي داسې بیانوي
زه همیشه په خپل د کمیس او پرتوګ او د پکول سره ګرځېږم چې دا ټول ډنمارک میشت ما پیژنې الحمدلله او هیڅ مشکل نه دی پیدا شوی او زیاتره افغانان او د کوزی پښتونخوا پښتانه ورونه په خپل لباس کې ګرځي چې زیاتره کمیس پرتوګ او پکول سره ګرځي او زمون خويندې په حجاب سره ګرځي چې الحمدلله د ډنمارک حکومت د خوانه خو هیڅ مشکل نشته د عوامو د خوانه هم هیڅ مشکل اوسه پوری مونږ نه دی دلې او خلک ډیر احترام کوي حجاب ته او مسلمانانو ته
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي چې په دې تیرو 19 کالو کې د مذهب پر اساس هیڅ توپیری چلن یا بد سلوک ورسره نه دی شوی نوموړی د خپلې تر ټولو خوږې خاطرې په اړه راته وایي
زه به یو مثال درته ووایم چې دا تقریبا 2014 کې مونږ سره وشولو دلته چې کله دغه 950 متر جماعت مونږ متر مربع جماعت مونږ اغېستلو نو مونږ سره د پیسو کم بوت شو مونږ سره 1,000,000 کرونه نقدې وي او مونږ په ټولو افغانانو باندې او په ټولو مسلمانانو باندې وګرځېدلو مونږ ته هیچا قرض را نه کړلو او د ډنمارک بانک ته مونږه مراجعه وکړه هغوی بانک هم مونږ ته قرض نه کړو مګر الحمدلله د دغه ځای مالک ډنمارکي او هغه مونږ ته قرض راکو بغیر د سود څخه چې ټول اسناد مونږ سره موجود دي په دفتر کې او تقریبا 2,000,000 د قیمت 2,00,000 مونږ ته قیمت پرې خود شتای سره پیسې نشته دي او 2,00,000 کرونه ډنمارکي کرونه مونږ ته قرض راکړل ماته ویل چې تاسو د میشت سوبره ورکولې شي ما ورته ویل چې مونږ د میشت 15,000 درکو ویل چې نه اول کال به مونږ ته 10,000 روپۍ راکوي او بیا چې لږ تاسو په خپل خو باندې ورزلې دی به د میشت 15,000 روپۍ به راکوي چې اوس الحمدلله د همدغه ډنمارکي د کومک د وجنه افغانان په کوپنهاګن کې د 950 متر مربع جماعت خاوندان شول
ډنمارک هغه هیواد دی چې څو کال وړاندې پکې یو کارټونیست د اسلام د پیغمبر خاکې جوړې کړې وي د کوم لقبل چې په ټوله نړۍ کې احتجاج شوی و ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي پر هغه پیښه نه یوازې د ډنمارک حکومت له هلته میشتو مسلمانانو بخښنه وغوښته بلکې د ښه نیت په توګه یې له هغوی سره مرسته هم وکړه
هغه په بدل کې دلته په خپل په کوپنهاګن کې د ډنمارک حکومت یو ځای ورکړو مسلمانانو ته او باغ باندې جماعت هم جوړ کړو چې اوس الحمدلله د مسلمانانو په مخ باندې دغه جماعت دروازې خلاصې دي او هر سړی هلته ځي په آزادانه ډول باندې هلته مونځ کوي
عنایت الله صاپای لا تیرو 19 کالو د ډنمارک په درو بیلابیلو شهرونو کې اوسېدلې هلته یې زده کړې کړې دي او اوس خپل کاروبار لري د خپل مذهبي مراسمو د ادا کولو په اړه وایي
د دې د ډنمارک په اساسي قوانینو کې شپږمه ماده کې یو ماده ده چې باید هر سړی هر وګړی کولی شي چې مذهبي ازادي ولري د دغه په اساس باندې نو هر سړی کولی شي چې خپل مذهب دغه کې دستوري ولري او هر کولی شي چې خپل مذهبي کوم احکام چې هغه په ځان تطبیق کړي د دې په خاطر باندې نو مسلمانان ډېر ازادي لري او کولی شي چې خپل ورځنی عبادت وکړي
عنایت الله صاپای وای کله هم لا داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د مذهب ته به داسې نظر کړی وي چې دی پرې خفه شوی نوموړی وای په ډنمارک کې له تیرو کړو کلونو څخه ډیر ښه یادونه لري خو تر ټولو د ښه یاد پاړه داسې راته وویل
چون ما مونږ هر ورځ کاروبار مو د دې خلکو سره ده. یو کیسه چې ډیره جالبه وه، هغه زما یو دوست و چې هغه ما سره تللی و په سفر باندې، او مونږ سفر باندې تللي وو د روژې میاشت وه. نو کله چې هغه راپاڅېدو سهار کې، نو ماته یې وویل چې زم نن غواړم چې روژه ونیسم. ما ورته وویل چې ولې، بیا وویل چې دا زما دپاره، زه غواړم چې وګورم چې تاسو کله روژه نیسئ څه رقم احساس کوئ. چون زما ملګری او زما مذهب ته احترام لرو، دې په خاطر باندې بیا ماته وویل چې زه روژه نیسم. هغه ورځ بیا ما سره جومات ته هم ولاړو، او په ډېر ښه طریقه باندې یعنی دغې وکړو. ما نه بیا ډېرې پوښتنې هم وکړلې چې په حساب روژه ولې تاسې نیسئ، یا ولې بیا ما ورته وویل چې دا زمونږ په مونږ فرض دي او د زمونږ دین احکام دي. هغه یوه ورځ روژه یې ونیوله، مګر دې په خاطر چې زما مذهب ته احترام وکړو زه ډېر خوشحاله شوم او ډېر ته راضي شوم. داسې نورې کیسې هم شته، مګر دا کیسه چې ولته ماته جالبه ښکاري زما په نظر.
عنایت الله صافی وای په نور نړۍ کې چې کله د ترهګرۍ داسې پیښ وسي چې په هغه کې مسلمانان لاس ولري، نو بیا که څه هم دلته څوک خپل غبرګون نه ښکاره کوي، خو بیا یې هم د ځینو خلکو په فکر کې بدلون راځي.
دا یو حقیقت ده چې په دنیا کې کوم بریدونه شوي دي د مسلمانانو د خوا، یا کوم دهشت چې کېږي په دنیا کې، دا یو اغیز لري. اغیز دا لري چې خلک نور هم دې ته متوجه کیږي چې کله چې تاسو یعنی چې تور اختان ولري او مذهب مو اسلام اوسي، نو دا خپل یو 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 عکس ایجاد کوي د خلکو په مغزو کې، ځکه چې همدغه میډیا نه اورېدلي، همدغه دغه نه اورېدلي. مګر چې سره خبرې وکړو او کله سره دغه وکړو رستوي، نو زیاتره خلکو دغه عکس ته تغییر ورکول کیږي.
عبدالملک بیکسیار په ډنمارک کې میشت لیکوال دی. نوموړی وای څه کم دیرش کاله پخوا ډنمارک ته تللی و.
زه خو په 1990 کال کې ډنمارک راغلی یم. لومړني درې کلونه چې پلازمینې سره نږدې تقریبا په 60 کیلومتره کې و ښار کې اوسېدلم، چې درې کاله مې هلته ډنمارکي ژبه لوستله، او بیا له هغه وروسته پلازمینې کوپنهاګن ته را انتقال شوی یم او دلته اوسېږم، ژوند کوم او کار کوم.
عبدالملک بیکسیار وایي هغه وخت په ډنمارک کې د مسلمانانو شمیر کم و، خو وروسته په ورو ورو زیات شو.
مسلمانان خو په ټول اروپا کې وو او شته دي، خو په ډنمارک کې اندازه ډیر زیات نه وه. ځینې ترکی او پاکستانی مسلمانان وو چې هغوی د دویم نړیوال جګړې وروسته دوی خپله راوستلي وه او دلته یې د اروپا په آبادۍ کې برخه اخیستې وه. هغوی ځینې محدود جماعتونه درلودل چې بیا نوي دغه مهاجرین چې راغلل د افغانستان او د فلسطین او د لبنان او هغه پسې بیا وروسته د عراق او د سوریې او د بل دوی په جماعتونو هغه ګټه اخیستله. مګر له هغه وروسته نو بیا په لسګونو په سلګونو جماعتونه په دې اروپا کې جوړ شول او درو جوړیږي چې یوازې افغانان په ډنمارک کې تقریبا زما د محاسبې له مخې 8 جماعتونه لري.
نوموړی د مذهبي مراسمو د ادا کېدو په اړه خپل مشاهده داسې بیانوي.
خپل ورځنی لمنځونه او د جمعې لمنځونه، د اخترونو لمنځونه، دغه ټول مراسم او مناسک سم هغه پر ځای کوي. جوماتونو ته ځي هغه څوک چې وخت لري، روزانه هم ځي او چې نه لري اکثرا د جمعې لمنځونه مثلا جوماتونو ته رسي. او په اخترونو کې په سلګونو او په زرګونو خلک د څو آخري کلونه خو حتی داسې شوي دي چې غټ غټ د فوټبال میدان نه مسلمانان هغه ترتیبات هلته په فوټبال میدانونو کې نیسي او د اخترونو
عبدالملک بیکسیار په ډنمارک کې د خپل تیر کړي وخت د خوږو خاطرو په اړه وویل دا ور باندې ډیر ښه لګیږي چې ډنمارکي چارواکي په خوشحالیو کې ګډون کوي.
ډنمارک کې چون وړکی هیواد دی، د ځای خبرونه ډیر لري نه ځي اکثرا. مثلا په اخترونو کې دلته مثلا هغه دولتونه هغه خلکو ته د اختر مبارکیانې ورکوي، یا مثلا یو مشر ځي جومات ته، یا مثلا یو ښوونځي کې یو محفل جوړوي، یا د اخترونو په مناسبت باندې چې پیښ کېږي. مګر چون ډنمارک وړکی هیواد دی، د ده خبرونه ډېر لرې نه وځي لکه د امریکا، لکه د کاناډا، لکه د مصر هیوادونو کنه.
ملک بیکسیار همدا خبره مني چې په نړۍ کې د ځینې ناوړه پیښو له کبله د ډنمارک د خلکو په ذهن کې هم بدلون راغلی دی.
د ده خلکو یوازنی شی چې مثلا احساسېږي کنه،
هغه دا دی چې مثلا د دې خلکو مهرباني، د دې خلکو د پراخه ټنډه، د دې خلکو د دغه دلته راغلو ماجرینو سره هغه برخورد دی فرق کړی دی که نه. هغه مهمان نوازي او هغه په ورین تندي باندې چلند چې مثلا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله پخوا خلکو کاوه، او د مهاجرینو سره، د دلته نو راغلو خلکو سره یې علاقه درلودله، له دوی سره کومکونه کوله، له دوی سره مثلا غاړه غړی و، هغه شی اوس کم شوي دي.
عنایت صاپای وای که د هر مذهب خلک خپل مذهب ته درناوی غواړي، نو باید د نورو خلکو د مذهب سپکاوی ونه کړي.
سره کوم چې خپل مذهب ته احترام لري او د غلری داسې نورو مذهبو ته هم احترام ولري، بیا کول څوک غواړي چې خپل مذهب په ښه طریقه خلکو ته وړاندې کړي، باید ښه عمل وکړي او ښه رویه وکړي د خلکو سره، تر څو پورې د خلکو په زړه کې مینه پیدا شي د مذهب دپاره.
عبدالمالک بیکسیار ویل په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت نشټوالی یو لوی مسلو ده.
دغه هیوادونه چې جوړ شوي دي، زما له نظره ډېر مهم رول پکې دغه د زغم مسله ده. مونږ پښتانه چې تر هغو دغه درېمه لار زده نه کړو، په هر څه کې مونږ زغم ونه کړو، مونږ یو بل سره ونه زغمو، مونږ یو بل ته احترام ونه کړو، دې وړکې ډنمارک په سلګونه ملتونه ژوند کوي که نه، تقریبا د نړۍ له هرې ګوښې نه دلته خلک شته دي که نه. دلته هېڅ هم چا ټوپک راوانخیسته چې ته پردی یې، ته ولې راغلی یې، ته ولې دلته اوسېږي. زمونږ په هېوادونو کې چې مونږ مثلا یا پنځه یا شپږ بیل بیل قانون اوسېږو، د خپلو خلکو مقابل کې مونږ زغم نه لرو، د سیاسینو مقابل کې مونږ زغم نه لرو. مونږ دا هیله لرو چې زمونږ خلک یو وخت همداسې په ازادۍ، په هوسایۍ او په مینه کې ژوند سره وکړي لکه دغه خلک چې کوي.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمي وایي د پښتني ټولنې د پرمختګ یوازینۍ لاره دا ده چې روان او راتلونکي نسلونه تعلیم وکړي.
په وطن کې زما د ټولو ځوانانو نه دا خواهش دی چې د ټولو توجه خپله تعلیم ته ورکړي، ځکه چې تعلیم د انسان د بنیادی د پرمختګ ذریعه جوړېدای شي. که چېرته موږ د تعلیم څخه لرې پاتې شو، نو همیشه به د ټول عمر به لکه دا اوس چې موجوده کوم ناخوالی دي، او همدغسې به د آینده زموږ آینده نسل هم د داسې ناخوالو سره به مخامخ وي. نو که چېرته زموږ د ټولنه د علم په رڼا باندې روښانه شوله، نو انشاءالله د دغه ټولو ناخوالو دپاره به د پای ټکی پیدا شي، او زموږ وطن کې به انشاءالله صلح او امنیت به راشي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خپرونې اوریدونکو، د دې اونۍ خپرونه همدومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست، ژوندي، خوندي او خوشاله اوسئ.
پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
د نن په تاندې هلې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پاکستان د بشري حقوقو وزارت ستمبر په 14 نیټه د یو داسې مهم پیلولو اعلان وکړ چې مقصد یې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه پوها پیدا کول دي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت لمخې په مذهب اسلام او د پاکستان په قانون کې خصو ته په جایداد کې د برخې حق ورکړل شوی دی، نو باید چې دا په خوشحالۍ او خوښۍ کورنۍ خپلې لور خور ته ورکړي. د انساني حقوقو وزارت دغه کمپین د هیواد اسلامي نظریاتي کونسل سره په ګډه پیل کړی دی. د دغه کونسل مشر ډاکټر کبلایاس په دې اړه وایي:
فرخنده بی بی دا خو تاسو کا قتلی نوی حکومت یو پورا وزارت جو کڑے دے دا انسانی حقوق نوم باندے، او دا دے باقاعدہ یو زنانا وزیر ہم مقرر کڑے دا ڈاکٹر شیرین مزاری. نو دوی یو مهم شروع کڑے دے دے انسانی حقوق پا حوالا، او بیا بالخصوص دے زنانا پا حوالا. نو زمنګ په دې معاشره کې یو عجیب مسله ده، او اپ ګډ پاکستان کې دا چې خپل زنانو ته په جائیداد کې او په میراث کې حق نه ورکړي. نو یو هی جذباتي استحصال کوي، یا زبردستی، یا په دوکا باندې ګوته ته ولګي دستخط ته والی. نو دا یو مهم انساني حقوق وزارت شروع کړی دی، او اسلامي نظریاتي کونسل په دې حواله او سره مکمل تعاون کوي، ځکه چې قران پاک، احادیث، د رسول خدای سیرت او زمون فقهی میراث دی هغه مکمل حقوق ور کوي او پورا د دې لپاره خپل ضوابط دغه تعین شي. موږ په دې مهم کې سره شامل یو او غواړو یو عمومي شعور بیدار شي او علما هم مدد کوي او د زنانو د حقوق چې دي د تحفظ یقیني شي.
د پاکستان د انساني حقوقو وزارت خزو ته په وراثت کې د برخه ورکولو د کمپاین لپاره یو ټلیفون یا هیلپ لاین 09 هم جوړ کړی دی چې خلک کولی شي په دغه نمبر خپل مسله بیان کړي. د پېښور های کورټ یو وکیل روبینا ناز وایي داسې مقدمه او کیسونه په عدالتونو کې تر ډیر وخت پورې روان وي او زیات وي.
اسلام کے گوری انہیریٹنس لا چھ مذہب کے کلیئر کا بالکل کلیئرلی جگہ کڑے گا نو آگا منگ ہوئے کہ ایٹ لیسٹ آغم تھا سنا پھر کچھ قرآن پاک کی کم ایسا تھا جگہ سے دیکھو آگے نا ریلکٹنٹی سے آگے ایسا مرونا نہ ور گئی پوائنٹ ہوتا نو آگا مانی کیسز راش وہ کیسز وہ مخ کے ڈیر ڈیلے کے دو کے پی کی اس دار اگر دیکھا نا دے گارمنٹ سے دے گارمنٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ سرا اخلی
دا چې په پاکستان کې خزو ته د پلار نیکه په جائیداد کې د برخې ورکولو په اړه څه قانون سازی شوې ده او دغه څومره عملی ده په اړه یې روبینا ناز وایي.
چې په دې معنی یو لاوا ویمن اونرشپ رائټ 2014 کې دی پاس کړی و او هغه دا چې لا وکنه چې هغه صرف 15 سیکشنو باندې مشتمل ده او 15 سیکشنو کې د سر پتہ نہ لگے دا چیدی کدا ویل تو غواڑی او داس دا پارے پاس کرے دا لاگ اگے یو سیکشن با بل سرا کانٹرڈکشن کیو بالکل پتہ بے نہ لگے دا داس ویل غواڑی اگا لا زمنگا پروینشل کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمن راوا ہستا منگا پاگے مانی ریویو ہوکا اگے کے منگا کبلا یا سے بمرا اس تے دا کانسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اسلامی نظریاتی کانسل چکم ہیڈ دے کبلا یا سے اغم را اس تے بیام دا جوڈیشل دغه چې دی اکیڈمی ہیڈ مسٹر وجیودین صاحب اغم راوسته یو زمنګ د کریمنل لا ایکسپرت اغم راوسته نو اغه ما نی بیا چې کلا او بیا پورا پینل او د لایزم پاره کې او د هر د معاشري د هر طبقه نه پاره کې خلک شامل بیا موږ چې کلا اغه ما ڈسکشن شو اغه ریویو شو نو اغه کې دا هو چې دا لا لری کې سکریپ کې بالکل لری کې ریپیل کې د دې په ځای معنی یو نو ویلا تاسو دا کې اونرشپ معنی لکه ملکیت معنی بعض ټیم دا مسله کوټوله ملکیت کې نه چې اغه ته وایي چې
جرگی مشرا تبسم عدنان وای د حکومت لخوا دا یو ښه ګام دی خو باید حکومت قوانینو عمل کېدو ته هم پام وکړي.
لوکل کمیونٹی کے ہم سو لکشا تین ایفرٹس تھے جس کی کار دپارے انسان کہیں کہ آگاہ نہ شونے دے یہ سوکھ نہ کہ یہ نہ انصاف ادا یا دچا حق تلفی پر کی گئی اور دعوے دپارا سوک آواز نہ پور تک نظین جدا ہوں یا نہ جائز خبر ادا داخلہ بیا حکومتی واقدار کی مدولہ کو پکار پکار دے چی دودا کی دوچی اس شوروں کو زین کی دادی دیر مخ کی شوروں کرے ہوئے خوبارن
مونږ به دعا وکړو د دوی لپاره چې د دوی مو هم پای تکمیل ته ورسي او ښځې ونیسي. خو په دې کې د مهم څه شته نه. د دې لپاره ښه قوانین پاس شوي، بلونه شته، د دې لپاره هر څه شوي دي. کمی فیصلې چې دلته کې پینډینګ پرتی دي په عدالتونو کې، په کم د ښځې زنانه چې کمزه پلې کېږي، کمی چې دا کېږي، ویم چې جان قدري په دې باندې هم صحیح اکشن واخلي، نوٹس پی واخلی او دسی دولے جدا یا بینچ جوشی یا پینل جوشی، بار بار دیتا خپل جرگے پینل خپل یا پلیٹ فارم آفر کاؤ چھے منگ ساس سرا بدے کی کار کولے شو، منگ کار کولے شو، چونکہ دوتا بمتا شاید منگ دوتا دا دی اہل نخکاری دو زیادہ زمان سارا دلتے کی سو سو کے سنا چی دینو دا وراثت په حواله سره شوی دي. نو که شیری مزاری غواړي چې زمونږ خویند جرګه د هغوی په دې افرټس هغوی په دې مهم کې حصهداره کېدی شي او د هغوی سره مدد په دې باندې کېدی شي، نو بالکل ورته زمونږ پلیټ فارم مونږ بالکل تیار یو هغې ته. خو زما خپله خوښه دا ده چې دوی زیات تر په دې باندې فوکس وکړي، د دوی لپاره به زیات بهتره دی، مونږ دوی زیاتې بهتر آیډیاز ورکولی شو، چونکې مونږ په دې سوسایټۍ کې اوسېږو، په دې کمیونټي کې اوسېږو، مونږ ته زیاته پته د دې کمیونټي، مونږ ته زیات اندازه کېږي او زه روزانه چونکې ډیل کوم نو ماته زیات اندازه کېږي. که داسې یو داسې پلیټ فارم جوړ کړي هغه سټ سټ کم قسم چې دا زمونږ پلیټ فارم دی، نو په دې باندې هم د دوی په مهم ښه اثر پرېوتی شي.
تبسم مدان وای باید حکومت په دې اړه د هغو ادارو سره هم خبرې وکړي چې په دې مسلې کار کوي او زیاتوي.
دی هغه اصل کې مسله دا ای چې ظاهر شم خبره ده یو کو زمون خلک په قوانین په هو هم په صحیح طریقه باندې نه دی کنه. نو بل دا چې لکه زیات تر دې لپاره هم نور کوي چې د بیا د مور حصہ زیاته وي، لور ته پاتې کیږي، په دې وجه باندې ولا هم نور کوي. بل بیا دلته کې زیات مسلې چې کمی نو هغه کمی کونډو ته چې راځي، مال چې کمی راځي کونډي، که په غلطۍ سره هم هغې علاول خو ولا ورکوي نه د سری نه، خو بیا هم که هغې پکې ډبل غلطي دا وکړه، ډبل کار پکې دا وشو چې غلطي وکړه چې واده یې وکړو، بیا خو ولا بالکل نه ورکوي. ځکه ما دوه درې کیسونه داسې سالو کړي دي چې هغه ما کینولي دي، هغه وایي چې نه بس داسې میړه کړی دی چې سره حصه په دې کې نه کېږي. نو تاسو یقین خاص وکړئ چې هغوی پسې لکه خپل د خورزون وسي هو حصه دار کړل او سونه زیو چې هغه حالی 2000 مربع فوټ زیبه او چرته کې. نو تاسو سوچ وکړئ چې دې ښځې په پاره کې څه نه ده شي او دا سړی هم بیا د ښځې. نو دا څه مسائل خو په کې راځي تر مخه کې. خو مسله دا یې هغوی ته چې دا نارینه ذات چې کمی کم چې دا هغوی مشران یې کم چې په وخت باندې زمېم چې په وخت باندې په ټیم باندې دوی په څه طریقه باندې دي زنانه له داسې حصه ورکولی لور پلار لا یا ښځې لا په داسې طریقه ورکولی چې په هغې کې نور چا ګوتي
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خوانی مشره زهرا یوسف وای د پاکستان په عدالتونو کې د ښځو سره تړلي کیسونه او مقدمې ګڼ مشکلات لري او اکثره تر کلونو پورې دغه مقدمې روانې وي.
اویرنس کیمپین اگر کر رہی ہیں تو بہتر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں
د پوهاوی مهم کولی یو ښه خبره ده، خو باید د ښځو حقونو خوندیتوب یقیني کول لپاره اړونده ادارو ته هم هدایات ورکړل شي. ډېرې داسې کورنۍ وي چې هغې کې سړی نه وي او بیا لرې رشتہ دار د جایداد دعوی کوي. په داسې کې حکومت لا پکار ده چې د وراثت په قوانینو کې بدلون راولي. خو دې لړ کې موږ څه هیلې نشو لرلې، ځکه چې مذهبي ډلې او ادارې داسې بدلونونه نه مني او حکومتونه تر فشار لاندې راشي.
وہ ذرا سا پریشر میں آ جاتی ہیں.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وای دوی کوشش کوي چې د دینی علماو سره هم په دې اړه خبرې وکړي.
یقینا موږ غواړو دا چې علما هم په دې کې موږ شامل کو، دوی موږ په پبلک ډیسکورس کې موږ کوشش وکړو چې دوی ته وایو دا پبلک ڈسکورس حصہ جوڑا کئی لکہ عوامی بحث پدے بانے کول پکار دی دا جمعے پا خطبو کے دا قرآن پاک پا درسونو کے جی دوی پدے ماسکو تل مانزن آباد عموماً یو ترتیب بھی نو خام خبی اثر بل پا زناناؤں کی ہم شعور بیدار کول غواڑی چی آگا ہم خپل حق دعواؤں کی چی را منتا حق خدای پاک را کڑے دے نو تاسو سنگے زمان دا حق نا انکار کودش بل منگا دا غواڑو چی
په آئندہ اجلاس کې د اسلامي نظریاتي کونسل چې موږ قانون سازی هم د دې لپاره یو سزا تعین کو او زمونږ قانوني توبا به اوس په دې کار کوي چې سزا ولله تجویز او سزا سراسرا یو عمومي شعور بیدار کول علما ته دا خواست کول چې د پبلک ډسکورس دا موضوع جوړ کړي یقینا بهتري به راځي.
روبینا ناس چې د خیبر پختونخوا د خزو پاړه د حکومتي کمیشن غړي هم ده، هغه وایي د خیبر پختونخوا د خزو د حقونو د خوندي ساتلو حکومتي کمیشن هم